السلام علیکم د ازادۍ رادیو مازیګرنۍ خبری مجلې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې خبرونې مهم موضوعات: له افغانستانه د ټولو جرمني ځواکونو وتل.
هغه هیوادونه چې د ناټو په چوکاټ کې ماموریت ختمیږي، افغانستان سره یې دولت په دولت اړیکې پای ته نه رسیږي. غوره مثال یې د جرمني هیواد دی.
د سرور دانش لخوا یو ځل بیا پر طالبانو د سولې په خبرو کې د نه رښتینولۍ تور.
د دې هدف د جګړې له لارې د واقع انحصار دی.
د کونړ په غازی آباد ولسوالۍ کې له جګړو وروسته د خلکو بې ځایه کېدل.
چې بار جنگ راغی په غازی آباد باندې، موږ رالو د خدای په تکیا دي چې ټول مسلمانان ناست دي، کورونه پاتې شو.
او په نارنګ ولسوالۍ کې د پاکستان ضد احساسات.
قاضی چې کله د برتانیې لپاره یې نشي، هغې لکه ته قضا وظیفه نه شي ورکولی.
نور مطالب هم لرو، خو لومړی خبرونه واورئ چې عصمت څاروان چمتو کړي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي امنیتي ځواکونو په تیرو 24 ساعتونو کې 15 ولسوالۍ له طالبانو بیرته نیولې دي. نامعلومو وسلوالو په لغمان ولایت کې یو دیني عالم وواژه. د پاکستان پوځ وایي دوه سرتیري نن په شمالي وزیرستان کې وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل: جرمنی له افغانستان خپل روسي پوځیان هم وایستل، او په دې توګه په افغانستان کې خپل شل کرن پوځي ماموریت پای ته ورساوه. د جرمنی دفاع وزیر انا گریت کرامب کارن باور په یو بیان کې ویلي چې له افغانستانه د جرمنی روسي سرتیری بیرته هیواد ته پلار دی، او په دې سره د هغه تاریخي پراخ پوځي ماموریت باب تړل کیږي چې د دوی لپاره یو آزموینه وه. د چک جمهوریت وسلوال پوځ نن وویل چې له افغانستان څخه د دغه هیواد او روسي دوله سرتیري له خپلو ټولو وسلو سره هیواد ته بیرته وګرځېدل. په تیرو نږدې 20 کلونو کې تر 15,000 ډیرو چک پوځیانو په افغانستان کې د ناټو تر چتر لاندې ماموریت کې دنده اجرا کړې ده. تیره اونۍ د چک جمهوریت صدراعظم اندري بابیش له افغانستانه د ناټو ځواکونو له وتلو سره مخالفت وکړ. د افغانستان دفاع وزارت وایي امنیتي ځواکونو په تیرو 24 ساعتونو کې 15 ولسوالۍ له طالبانو بیرته نیولې دي. د دفاع وزارت په وینا دولتي ځواکونو په بغلان کې، خوست، په پروان کې شینواري، په فاریاب کې چارباغ او پښتونکوټ، او په بلخ کې کلدار ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو بیرته نیولې دي. پرون طالبانو ویلي وو چې د میدان وردګ، چک او سیدآباد ولسوالۍ یې نیولې دي. په همدې منځ کې پرون په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر د جګړو زور اخیستو ته په اشاره خبرداری ورکړ چې د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته شایع افغانستان په یو خونړۍ کورنۍ جګړه کې ښکېل شي. د پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل که چیرې وضعیت همداسې دوام وکړي د یوې کورنۍ جګړې احتمال شته، خو پکار ده چې ټول اړخونه په یوې سیاسي حل لارې توافق وکړي او تاوتریخوالی کم کړي. د هرات چارواکي د دې ولایت په ګلران او ادرسکن ولسوالیو کې د افغان ځواکونو د عملیاتو په پایله کې وسلوالو طالبانو ته د درنې مرشوب لید اړولو خبره کوي. د هرات د والي ویندوی جیلانی فرهاد آزادی رادیو ته وویل:
در جریان حملات و درگیری های نیروهای امنیتی
په گلران او ادرسکن ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو لخوا پر طالبانو د حملو او نښتو په نتیجه کې 6 وسلوال طالبان وژل شوي او 1 نور ټپیان دي. 40 طالبان په گلران او 6 نور په ادرسکن کې وژل شوي دي.
د هرات د والي له مطبوعاتي دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې ګلران ولسوالۍ ته د غزیدلې لارې په اوښتو کې و شخص شوي، ماینونه شنډ شوي او څو کلي له وسلوالو طالبانو تصفیه شوي دي. له بلې خوا دفاع وزارت وایي ځانګړو ځواکونو تېره شپه د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ په بندر کې پر طالبانو په برید کې 14 تنه ووژل. د دفاع وزارت په وینا په دې برید کې 6 وسلوال طالبان شوبل شوي او وسلې یې ویجاړې شوي دي. طالبانو د دواړو ادعاو په اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. نامعلومو وسلوالو په لغمان ولایت کې یو دیني عالم وواژه. د لغمان د والی ویندوی اسدالله دولتزی آزادی رادیو تو وویل نامعلومو وسلوالو نن سهار د مهترلام په انارباغ سیمه کې پر دینی عالم او د لغمان د حج او اوقاف د احتساب مدیر مولوی نصر من الله ډزې وکړې. د دې پیښې مسؤلیت تر دې دمه کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو افغان چارواکي دا ډول بریدونه د وسلوالو طالبانو کار بولي. د مخابراتي خدمتونو د تنظیم یا اطرا اداروي د سلګونو مخابراتي برجونو یا ټاورونو د ویجاړېدو له امله دې ادارې ته میلیونونه ډالر زیان اوښتی دی. د اطرا ویندوی سعید شینواري نن آزادي راډیو ته وویل له دې امله مخابراتي سکتور ته له 15 څخه تر 18 بلیون ډالر زیان اوښتی دی.
په 1499 هجری لمریز کال کې د ټول افغانستان په کچه 300 مخابراتي سایټونه او د 1400 کال په لومړۍ روبه کې 150 مخابراتي سایټونه په کلي ډول او یا هم ځینې ځایونو کې په نسبي ډول باندې تخریب او سوځول شوي دي. اترا اداره په مخالفینو باندې غږ کوي چې که دوی ځان د افغانستان د خلکو جز بولي او د افغانستان عامه شتمنیو ته ساتنې ته ځان ژمن بولي، نو خلک دې د مخابراتي خدمتونو نه چې هغه د بشر په لومړنیو حقونو کې راځي نه محرومي.
د اترا ادارې د احصایې او ستاندردونو ریاست د ارقامو له مخې په دې کې یو شمېر یې هغه مخابراتي سایټونه و چې د اترا ادارې په مالي لګښت جوړ شوي وو. دا خبرونه له آزادي راډیو اوري. د پاکستان پوز وایي دوه سرتیري نن په شمالي وزیرستان کې وشل شوي دي. د پاکستان د پوز د مطبوعاتي دفتر له خبر پاڼې سره سم د دغه هیواد د دولت وسلوالو مخالفانو د افغانستان له خاورې د دوه توی په سیمه کې د پوز پر پوستي برید وکړ چې په نتیجه کې دا دوه سرتیري ووژل شول. د روسیې حکومت په خپل هیواد کې د چک جمهوریت یوه بله غیر حکومتي مؤسسه منع کړه. د روسیې څارنوالۍ د معلوماتي ټولنې آزادي په نوم مؤسسه د نامطلوبو مؤسسو په لیست کې شامل کړي او پر فعالیت بندیز لګولی دی. د روسیې څارنوالۍ ویلي چې دا مؤسسه د روسیې د اساسي قانون نظم او د هیواد امنیت ګواښي. دا د چک جمهوریت درېیمه غیر حکومتي مؤسسه ده چې فعالیت یې په روسیه کې منع کیږي.
خبرونه مو له آزادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، تاسو د آزادۍ رادیو مازیګرنۍ خبری مجلې ته غوږ یاست. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم او د تخنیکی چارو لارښوونه طاهر روحان کوو. ورزو د راپورونو برخې ته، جرمنی د خپل وروستي سرتیری په استلو سره په افغانستان کې خپل نږدې 40 کلن پوځي ماموریت پرون پای ته ورسو. د راپورونو له مخې وروستي جرمنی ځواکونه پرون د مزار شریف له هوایي ډګر ووتل او خپل هیواد ته ستانه شول. جرمني د سرتیرو د شمیر له پلوه د ناټو په چوکاټ کې له امریکا وروسته دوهم هیواد وو. په دې راپور کې په دې اړه نور جزئیات واورئ.
جرمني اعلان وکړ چې له افغانستان د خپل ټولو عسکرو په وستو د هیواد کې خپل نږدې 40 کلن پوځي ماموریت په بشپړ ډول پای ته رسولی. رویټرز خبری اژانس او ګڼو نورو رسنیو خبر ورکړی چې د دې هیواد وروستي عسکر پرون د سشنبې په ورځ د مزار شریف له هوایي ډګر ووتل او خپل هیواد ته ستانه شول. د جرمني د دفاع وزیر اناګریت کرامپ کارنباور هم په خپل ټویټر پاڼه د خپل ټولو عسکرو د ستنېدو خبره کړې او زیاتوي په دې سره د هغه تاریخي پراخ پوځي ماموریت سفر کې تړل کیږي چې د دوی لپاره یو آزموینه وه. دا له دوی منړی والی جګړې وروسته د جرمني تر ټولو خونړی او اوږد پوځي ماموریت و چې نږدې 40 کاله یې دوام وکړ او د دوی 950 عسکر پکې ووژل شول. جرمني د ناټو په چوکاټ کې له امریکا وروسته دویم لوی هیواد و چې افغانستان کې په زیات شمېر عسکر لرل. له 2001 کال راهیسې نږدې 150,000 جرمني عسکرو افغانستان کې خدمت کړی، خو د روان میلادي کال تر اپریل میاشتې دا شمېر 1,500 عسکرو ته راټیټ شوی و. دوی چې ویل لیکي افغانستان کې د پوځي ماموریت پر مهال د هیواد 2.5 میلیارډ یورو چې نږدې 15 میلیارډ ډالر کېږي لګښت کړی دی. خو جرمني ډاډ ورکوي چې د عسکرو له وتو وروسته به هم له افغانستانه په ملکي برخه کې ملاتړ ته دوام ورکوي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي دلته د جرمني د پوځي ماموریت پای له افغانستان سره د دې هیواد د اړیکو د پای په معنا نه دی. د دې شورا وایاند رحمت الله اندړ
هغه هیوادونه چې د ناټو په چوکاټ کې دلته پوځي ماموریت ختمیږي، خو له افغانستان سره یې دولت په دولت اړیکې پای ته نه رسیږي. غوره مثال یې د جرمني هیواد دی چې افغانستان ورسره د اړیکو او همکاریو اوږده مخینه لري. په تیره بیا د افغانستان د پولیسو په روزنه او ظرفیت لوړونه کې بېساري همکاري کړي او دوام به ولري.
طالبان بیا د جرمني له دې کار هرکلی کوي او د ټولو لوریو په ګټه یې بولي. طالبان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل له دې هیواد سره په راتلونکي کې د ښو اړیکو هیله لري. د افغانستان د بهرنیو عسکرو وتل د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د شوې هوکړې برخه ده. خو د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د میلو لومړۍ د سپتمبر 13 وغځول او ښکاري چې ډېر هیوادونه له ټاکل شوې نیټې وړاندې دا بهیر بشپړ کړي. خو هغه څه چې ټول لوري اندېښمن کړي د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي دوام دی. متحده ایالات طالبان تورنوي چې تاوتریخوالی زیات کړی او ترې غواړي څو د دوحې تړون ته ژمن پاتې شي او د سولې معنا لرونکې خبرې پیل کړي. د پینټاګان ویان جان کربی رسنیو ته ویلي
موږ وړاندې هم ویلي تاوتریخوالی ډېر زیات دی. موږ ټول د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه پوهیږو. جنرال میلر نن د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه وښوده، خو هغه چې موږ یې غواړو وی ګورو او لیواله یو د سولې معنا لرونکي بهیر ته د طالبانو ستنیدنه ده. هغه چې پیښیږي د سولې په پروسه کې د مشروع او معنا لرونکي ګډون لپاره د دوی هڅې تر پوښتنې لاندې راولي.
خو طالبانو په وار وار دا ویلي چې سولې خبرو ته ژمن دي. امریکا داسې مال له طالبانو سره د سولې بهیر ته ستنیدل غواړي چې د خبرو له دویم پړاو له یوې میاشتې زیات وخت تیر شو، خو هغه ډول چې اړینه ده پایله نه لري. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د سولې خبرې نږدې 10 میاشتې وړاندې پیل شوې، خو د پام وړ پرمختګ نه لري او تر خوای دواړه لوري اوس یو ځل بیا پر یو او بل خبرو ته د نه حاضرېدو د تورونو لړۍ پیل کړې. هغه څه چې کیدای شي دا بهیر لا نور زیانمن کړي.
له افغانستانه د جرمني ځواکونو د پوره وتلو په اړه راپور مو اوریده. جرمنی په تیرو 40 کلونو کې په افغانستان کې د افغان پوځیانو د تجهیز او مسلکي روزنې ترڅنګ په بلخ او کندز ولایتونو کې پراختیایي او رغنیزې پروژې هم تطبیق کړې. په بلخ کې د ازادۍ رادیو خبریال د بلخ لمرستیال والی غلام فاروق خپلواک سره په شمال کې د جرمنی د حضور پر ختمېدو خبرې کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې د جرمنی ځواکونو وتل به په بلخ او کندز کې د هغو نیمګړو پروژو پر تطبیق څه اغېز ولري.
بېله شکه چې د 40 کالو په اوږدو کې المانیانو په شمال کې ډېرې مهمې پروژې درلودلې او ځینې یې تکمیل کړي دي او ځینې هم د تکمیلېدو په حال کې وي. المانیان وځي او دا پروژې په همدې شکل پاتې کېږي او سر ته نه رسېږي. په خلکو په وضعیت باندې د سیمې پر وضعیت باندې بد تاثیر لرلی شي. هر هغه پروژه چې په دې ولایت کې یا په نورو ولایتونو کې د لاس لاندې دي هغه د خلکو د غوښتنې پر اساس وي او د خلکو د اړتیا په اساس وي. نو هغه چې د خلکو اړتیا ده او د خلکو غوښتنه ده که هغه نه ترسره کېږي او پاتې کېږي، نو دا معنا لري چې د خلکو ستونزې نه دي حل شوي یا نه حل کېږي. نو تاثیر یې منفي دی. هر هغه څومره چې پروژې پلي شي او دا پروژې تکمیل شي د دې مؤثریت بېله شکه چې زیات دی. خو موږ مطمئن یو انشاءالله چې په نړیواله ټولنې هغه څه چې تعهد کړی دی په راتلونکي کې هم په افغانستان سره خپل تعهداتو ته دوام ورکوي او هغه خپل نفس ته دوام ورکوي او دا ستونزه په یو شکل نه په یو شکل حل کېږي.
آلمان په 2014 کال کې په رسمي ډول خپل نظامي ماموریت ختم کړ او ویلي چې د غوث ملاتړ په چوکاټ کې به دوی یوازې افغان پوځیانو ته مشوره او سلا مشورې ورکوي. اوس څه فکر کوي د پوځي چارو په برخه کې د هغوی د حضور تشه به څومره اغېزمنه وي؟
زه فکر کوم چې ناتو او غرب ته تصدیق نیولی دی چې دوی به خپلو مشورو ته دوام ورکوي. دا د هغوی پرېکړه ده، په دې باره کې هغوی تصدیق نیولی دی. د مشورو مسله به نه قطع کېږي او د ملي اردو او د وسوال فوج سره به د هغوی ملاتړ په دې برخه کې دوام لري. او همدغه راز داسې ویل شوي دي چې هغوی به زموږ بعضې قوتونو ته هغه د وسوال فوج بعضې قوتونو ته دوی هغه ټرینینګونه هم ورکوي او هغه تمرینات به ورسره ترسره کوي. نو دا مسله به دقیقه نه چې هغوی دې خپلو مشورو ته دوام نه ورکوي او دا مشورې دې قطع کړي. که چېرته د دوی مشورې قطع کېږي او د دوی مرستې ورسره ترڅنګ قطع کېږي، نو بېله شکه چې دا تاثیر لري او خپل هغه بد تاثیر پرېښودلی شي. زموږ قوتونه د اول نه د دغه مشورو پر اساس خپل کاغذ پر مخ نیولی دي، خپل نظامی عملیات ترسره کړي دي. همدغسې د دوی هغه مرست دی چې د اردو سره تر اوسه پورې دوام لري، د دې لامل شوی او د دې سبب شوی چې مونږ یو ښه اردو لرو په سیمه او منطقه کې. زه مطمئن نه یم چې د مشورو مسله دې هغه دې دوام ونه کړي، ځکه چې دا نړیوال تعهد دی او دا ناټو دا تعهد کړی دی چې دا مرسته به او دا مشوره به دوام پیدا کړي.
آلمانی وروستی پوځي له مارمول کم څخه تیر ورځ ووته، دغه په روان وضعیت اغیز یې کړی دی کنه؟
موږ خو اغیز ګورو واقعاً، دغه وروستي تحولات به هم د دغه نتیجه یې چې دوی د وتلو سره سم او د امریکا د متحده ایالاتو د اعلان سره سم وضعیت تغییر وکړ. بعضې ولسوالیګانې د طالبانو لخوا ونیول شوې، نو دا یو مسلم حقیقت دی چې په وضعیت تاثیر اچولی شي. خو بې له شکه چې تلاشونه روان دي هم د حکومت او دولت لخوا نه چې وکولی شي چې دغې خلا او تشې مخه ونیسي او په یو ډول نه په یو ډول د نظام د لاسته راوړنو څخه دفاع وکړي او په زمین کې داسې یو کار ترسره شي چې د سولې د راتلو سبب وګرځي او دغه منازعه د سولې د طریقه حل شي. او دغه امیدواري شته، ځکه چې ټول اوس علاقه مندي لري او د ټولو نظر هم د افغانستان د واقعاتو او تحولاتو په لور دی. که دا غربي مملکتونه دي، ټوله په مجموع کې نړیواله ټولنه ده، یا ملګري ملتونه دي، په مجموع کې غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي او جنګ خاتمه پیدا کړي.
له افغانستانه د جرمني پوځیانو د وتلو په اړه د بلخ مرستیال ولی غلام فاروق خپلواک لازادې رادیو سره خبرې کولې. د جرمني ځواکونو وروستي سرتیری پرون له مزار شریف نه وتل او په دې توګه په افغانستان کې د دې هیواد شل کلن پوځي ماموریت پای ته ورسید.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کونړ ولایت د نارنګ ولسوالۍ لسګونه اوسیدونکو په افغانستان کې د روانې جګړې پر خلاف او د سولې په ملاتړ لاریون وکړ. لاریون یواله ویل چې د افغانستان ټول قوانین اسلامي دي، اوسیدونکي مسلمانان او افغان ځواکونه د دې خاورې ساتونکي دي، نو پر خلاف هیڅ راز جګړه جواز نه لري.
دا د هغو په لسګونو لارینوالو چغې دي چې کوم د کونړ ولایت په نارنګ ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او حکومت په ملاتړ سړک ته راوتلي وو. لارینوالو د پاکستان په حکومت د هغوی په یو شمېر مولایانو پوځ او د هغه هیواد په استخباراتو زیاتې نیوکې کولې. د دوی په خبره چې همدغو کړیو په افغانستان کې افغان وژنې ته دوام ورکړی. د لاریون یو تنویا نابال مولوی حبیب الله مجیدی په خپلو خبرو کې ویل په افغانستان کې روانه مسلمان وژنه هیڅ ډول شرعي او قانوني جواز نه لري. د هغه په خبره چې د افغانستان قانون اسلامي دی، په محاکمو کې ډیری قاضیان له شریعتو فارغ دي او ټولې پریکړې د قرآن او سنت پرانا کی تر سره کوي. خو بیا هم د هغو کسانو او هیواد لخوا پرې د کفر فتواوی ورکول کیږي چې کوم خپل په انګریزي او غیر اسلامي قانون عمل کوي.
هغه خلک چې نن د اسلام دعوی کوي، د جماعت د منبرونو نه، د محرابونو نه په موږ باندې د جهاد فتوی لګي، راشه موږ سره په میدان باندې کښېنئ. ستا دوه وکاله کیږي، ستا په ملک کې قانون لاړ وکاله دی، ستا قاضي چې کله د برطانیې نه فارغ نه شي هغې لته د قضا وظیفه نه شي ورکولی. زموږ قاضیان د اسلامي پوهنتونونو نه فارغ دي، قرآن او سنت باندې سنبال دي، زموږ فیصلې په قرآن او سنت باندې.
د لاریون ټولو ګډونوالو له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د جګړې پر ځای د سولې ته لومړیتوب ورکړي او افغان حکومت سره شته اختلافات او ستونزې دي د خبرو له لارې هواري کړي. د کونړ ولایتي شورا هم وایي چې دوی د افغان حکومت ملاتړي دي. د ولایتي شورا رئیس حاجی ولایت خان آزادی رادیو ته وویل
د کونړ ولسونه چې دی په واځ نه چې د کونړ د ټول افغانستان نه دفاعي امنیتی ځواکونه زمونږ د افغانستان د مختلفو ساحو کې وظیفه اجرا کوي. دا د دې معنا ورکوي چې کونړ ولسونه ټول د خپل نظام سره همغږی دي، د خپل نظام نه دفاع کوي، د خپل بچي ورکړي دي، شهیدانی ورکړي دي، مایوبینی ورکړي دي.
افغان دولت او ګڼو افغانانو تل ویلي چې د دوی مخالفین په پاکستان کې روزل کیږي او بیا جنگونو لپاره افغانستان ته رالیږل کیږي. هلته یو شمیر پاکستانی سیاسیون او د حکومت مخالفین هم دا خبره کوي او له حکومت غواړي چې د افغانستان په کورنیو چارو کې له لاسوهنې ډډه وکړي، خو پاکستانی چارواکي بیا دا خبرې هسې تورونه ګڼي او تل یې رد کړي دي. تر اوسه وسلوال مخالفینو د نرنګ ولسوالۍ د لارینوالو د غوښتنو او نیوکو په اړه څه نه دي ویلي.
د افغان ولسمشر دوهم راستیال یو ځل بیا طالبان تورن کړي چې هڅه کوي د جګړې له لارې واک ترلاسه کړي. سرور دانش وایي طالبان چمتو نه دي چې نورې ډلې په واک کې له ځانه سره شریکې کړي. له بلې خوا په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند وایي چې دولتي مرکچیان د مذاکراتو په جریان کې د طالبانو پر ضد منفي تبلیغات کوي.
په داسې حال کې چې بهرني ځواکونه له افغانستانه د وتلو په حال کې دي، ورسره سم جنگ جګړو زور اخیستی او افغان حکومت او طالبان هم یو بل د مذاکراتو میز ته په نه حاضرېدو تورنوي. د افغانستان د جمهور رئیس دویم مرستیال سرور دانش د چهارشنبې په ورځ له خبریالانو او د رسنیو له کارکوونکو د ملاتړ صندوق په پرانیست غونډه کې طالبان تورن کړل چې د جګړې له لارې د واک د ترلاسه کولو په هڅه کې دي.
په حقیقت کې د دې ډلې هدف د جګړې له لارې د واک انحصار دی. په هیڅ ډول سوله ییز حل لارې یا عادلانه مشارکت چې ټول اړخونه پکې وي باور نه لري.
دا هغه څه دي چې طالبان یې ردوي. ښاغلي دانش په افغانستان کې روانه جګړه د اسلام او شریعت د احکامو له مخې ناروا وبلله او طالبان یې باغیان وبلل. سرور دانش زیاته کړه چې ملي او سرتاسري مقامات له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو هر اړخیز ملاتړ او په ټول هیواد کې د ولسي پاڅونوالو رامنځته کولو ته اړتیا ده چې د دولتي حاکمیت په چوکاټ کې باید ورنه ملاتړ وسي. بلخوا د افغانستان د جمهور رئیس د ستراتیژیکو او اماډیکو د دفتر مشر واحد عمر په همدې ناسته کې وویل چې له نظام امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه د ملاتړ په خاطر یو رښتینی اجماع موجوده ده او په خبره یې هغه اوازې چې په سیاسي نظام کې یوالی نشته هغه بې بنسټه او د دښمن رواني جګړې او تبلیغات دي. خو په ورته وخت کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان رسنیو ته په استولي ویډیو پیغام کې افغان حکومت تورن کړی چې د سولې په درشل کې منفي تبلیغات کوي.
او په دوی کې دی او تبلیغات زموږ په ضد کې متاسفانه او دا د دوی عادت دی چې او دا هغه څه دي چې د ستونزې په هوارې کې د ګټه په ځای تاوان کوي. زموږ غوښتنه بیا هم دا ده چې باید د مذاکراتو نه سوء استفاده ونه شي، د تبلیغاتي استفاده باید ونه شي، دې ته د یو مسلط له مخې وکتل شي.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې جنگ جګړو زور اخیستی. ځینې ولسوالۍ د طالبانو لاس ته لوېدلې چې افغان حکومت یې تکتیکي شاتګ بولي. په همدې حال کې په کابل کې د امریکا د سفارت شزدافر راس ویلسن په یو ټویټ کې پر طالبانو غږ کړی چې تاوتریخوالی دې پای ته ورسوي. هغه لیکلي څرنګه چې موږ د طالبانو د بریدونو او په ملکي وګړو د هدفي وژنو په اړه د رسنیو راپورونه وینو، موږ په طالبانو غږ کوو چې روان تاوتریخوالی پای ته ورسوي او د خبرو میز ته راسي. تیر ورځ په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو قمندان جنرال سکاټ میلر هم په یوې خبري ناسته کې پر طالبانو غږ کړی و که غواړي چې له هوایي بریدونو وژغورل سي نو باید تاوتریخوالی راکم کړي.
د ازادۍ رادیو مازیګرنۍ خبری مجله اوري او بیا هم په کونړ کې په غازی آباد ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او طالبانو د جګړې له کبله سلګونه کورنۍ بې ځایه شوې دي. دا کورنۍ وایي له سختو ستونزو سره مخامخ دي او چا مرستنه د ورسره کړې.
هڅه نه د فراغ څخه نه خیمه شته نه بل څه شته د تاسې نه په دې خاورم بیګا.
دا 15 کلنه بسمینه د چا چې 3 کال وړاندې د ژوند ملګری د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ په جګړه کې له لاسه ورکړي. 15 یتیمان ورته پاتې دي. د بسمینی په خبره چې دوی هم د جګړې لامل ډک کور پریخي. په دې سپیرو خاورو او تیګو کې د بې کورې شپې ورځې تیروي.
چې بار جنگ راغی په غازی آباد باندې او ډېره سختیا راغله او اوبه مو وچې شوې، ولې مو چکلې پیپونه مو وړه، هر څه د منځه وړه، موږ رالو د خدای په تکیا دي چې ټول مسلمانان ناست یو. کورونه پاتې شو، ډک کورونه، چا څه نه دي راخوځولي. موږ داسې خالي مدا اعتماد دي سوچا ځم کونډه یم، دغه ینه یم کونډه ده زبله.
بس مینه وای جګړه په هیڅ چاره هم نه کوي. ډیر کوچنی ماشومان یتیمان کړل، بشمیره تور سری کونډي میندې بوري کړی او لزرګونو کورنۍ وي د سر سیوري واخستل. 15 کلن تاج محمد 15 کاله وړاندې د وسلوالو طالبانو لخوا وشتل شوی او له هغه وروسته یې پخې فلج شوی. دی هم کورنۍ او خپلوانو له جګړې په کټ کې راوستلې. د اسمار ولسوالۍ د سیور ډاکې د سیند په غاړه د پلو سوونو لاندې سوالی خیمه لګولې ده. تون باد د سیند په غاړه پرتې شګې د کډوالو خواته بادوي او څوک سترګو غړولو ته هم نه پرېږدي. تاج محمد راته وویل له مجبوریته دلته بې سرپناه باد او باران ته پروت دی. په معلول ځان له حکومت او وسلوالو طالبانو د جګړې بندولو او سولې غوښتنه کوي.
امرمۍ چې لګېدلې ده وجود نه پالک شوی دی او راغلم دغسې معجب شوی دی. زه چې نن راغلم ما د خیمه چې ده ما سوالي چا نه راوړې، که سولر شیشه مې ده سوالي مې چانه راوړې. زما په دې یو رانه کې تقریبا د یو نیم فوټ دو فوټه پورې یو زخم دی زما چې دا اډوکي پکې بار پراته دي. حکومت هم خپه خپله پیږي او طالبان هم پیږي.
له غازی آباد په سلګونو نورې کورنۍ هم د خپلو کورونو پریښودو ته اړ شوي دي چې نن سبا په دښتو او شین اسمان لاندې د ژوند سختې ګالي او د مرستو په تمه دي. د کونړ والی محمد اقبال سعید وای یو شمیر کورنیو ته مرستې رسولې او د پاتو سروې هم روانه ده.
چې د دې کورنۍ له جملې څخه 109 کورنیو سره د حوادثو ریاست او د انکشاف جهاد ریاست مرسته هم ترسره شوې ده او د متبقي کورنیو سروې روانه ده او هغو کورنیو سره به مرسته حکومت ترسره شي.
په غازی آباد کې هر شپه د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړې کیږي. حکومت د خپلو لاسته راوړنو دعوی کوي خو وسلوالو طالبانو تر اوسه څه نه دي ویلي. دا یوازې کونړ نه دی چې په کې د جګړو له امله په سلګونو کورنۍ د خپلو مینو پریښودو ته اړ شوي دي، بلکې د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي د روان کال په 3 میاشتو کې 150,000 کسانو خپل کورونه پرېښي دي. که د جګړې روان شدت همداسې دوام وکړي نو دا شمېره نور هم زیاتېدای شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. قدرمنو اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ راډیو د نن ورځې وروستۍ خبری مجله فرشته نګا وړاندې کوي، خو له هغه مخکې دا وروستی راپور. په ټوله نړۍ کې د کورونا ضد واکسین د تطبیق شویو دوزونو شمیر له 3 میلیاردو اوښتی. په دې ستره پیمانه د کورونا واکسین تر نیم کال په کمه موده کې ورکړل شوی دی، خو اندېښنه دا ده چې د بېوزلو او بډایو هیوادونو ترمنځ د واکسینونو ویش کې لویه نابرابري شته.
شاوخوا شپږ میاشتې مخکې په روسیې، برتانیې، متحده ایالاتونو او ځینو نورو هیوادونو کې د کرونا د واکسینو د ستنو لګول پیل شول. اوس په نړۍ کې د کرونا د واکسینو د ورکړل شوو ستنو شمیر له 3 میلیاردو اوښتی دی، خو د بلومبرګ د شمیرو له مخې د کرونا پر ضد د واکسینو په دې لوی نړیوال کمپاین کې د بېوزلو او بډایو هیوادونو ترمنځ توپیر څرګند دی. د نړۍ 28 بډایو هیوادونو د تطبیق شوو واکسینو 23% کارولې دي. د امریکا متحده ایالاتونه چې د نړۍ د نفوس 4.3 برخه جوړوي، تر اوسه یې په نړیوال کچ تر 11% زیات د کرونا واکسین لګولي. چین چې د نړۍ د وګړو شاوخوا 9% جوړوي، د نړۍ په کچه د لګول شوو واکسینو په 30% کارولې دي، خو د افریقا په ډیرو هیوادونو کې د واکسین کچه په 30% تر یو لاندې ده او د نړۍ نور بېوزل هیوادونه هم د کرونا د واکسینو د تطبیق په برخه کې ورته وسیعت کړي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر ټیډروس ادهانوم ګبریسیس ویلي نړۍ ناکامیږي. نوموړي خبرداری ورکړی او ویلي دي چې د نابرابرۍ له کبله نړۍ د کرونا وبا له دوو کرخو سره مخ ده. د واکسینو په ورکولو کې دا سیالي داسې مهال ده چې د کرونا وایروس ډلټا بڼه چې لومړی په هند کې ولیدل شوه او ډېره سر خپرېدونکې ده په چټکۍ د نړۍ په ناواکسین شوو وګړو کې خپرېږي. دې نوې بڼې له اسیا پاسیفیک رانیولې تر روسیې پورې هېوادونه اړ کړي چې د مخنیوي لپاره یې تازه محدودیتونه ولګي. په اندونیزیا کې سره صلیب خبرداری ورکړی چې د 270 میلیونه وګړو دا هېواد د کووید 19 یو ناورین په څنډه دی. په دې هېواد کې د کرونا ډلټا بڼې پیښې زیاتې شوې او په روغتونونو ګڼه ګوڼه زیاته شوې ده. د اندونیزیا د لویانو په سلو کې تر 50 کم واکسین شوي. د امریکا متحده ایالاتونو د کرونا د واکسینو د مرستو په لړ کې تازه مرستې اعلان کړې او ویلي دي چې 1 میلیون فایزر بایو انټیک واکسین به پاراګوای او 2.5 میلیونه دوزا جانسن اینڈ جانسن واکسین به کولمبیا ته ورکړي. امریکا تر دې مخکې افغانستان سره هم د 3 میلیونه دوزا واکسینو مرستې اعلان کړی و. په عین حال کې د نړۍ د 6 لویو اقتصادي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د کرونا د مهارولو په برخه کې په پراخه کچه پر نړیوالې همکارۍ ټینګار کړی.